دا مشال راډیو د محل په پیښور کې د غرمې 12 په کابل کې 12 بجې دي. د مشال راډیو په دې خبري ساعت کې موزه ګل ایاز هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، خیبر پختونخوا، پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. خو اول خبرونه له انیس اجمل ناورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د پاکستان حکومت ځینې مخالفه ګوندونه وایي د پاناما اسنادو په ډاګه کېدو وروسته د وزیر اعظم نواز شریف استعفا ورکړي. په کوټه کې هندوانو سکان وایي عبادت خانې محفوظ نه دي، حکومت دې ورته تحفظ ورکړي. او د عراق وزیر اعظم وایي د بغداد هغه سیمه چې مظاهره کوونکو نیولې وه اوس د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې ده. د خبرونو تفصیل. د پاکستان حکومت دوه مخالفو ګوندونو د پاناما اسنادو په لړ کې د وزیر اعظم نواز شریف نه د استعفا ورکولو غوښتنه کړې ده. د پاکستان د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری پرون د پاکستان انتظام لاندې کشمیر په سیمه کورټ لیکې یوې جلسې ته وویل د پاناما اسنادو په ډاګه کې درستو وزیر اعظم نواز شریف حق نه لري چې د هیواد وزیر اعظم پاتې شي.
ترسو د پاناما اسنادو کې تحقیقات نوی مکمل شوي تاسو استعفا ورکړي او تاسو په دې تورن کې بری شي نو بیا د وزیر اعظم څوکۍ سنبال کړئ. خو میا صاحب، ستاسو ورځې نورې ختم شوي، ستاسو ټول دروغ او دوکې ټول ته په ډاګه شوي دي.
دغه سي د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پرون په لاهور کې خبريالانو ته ویل چې د پاناما اسنادو په سیر تورن وروستو په اخلاقي توګه په واکه د پاتې کېدو جواز ختم شي. وزیر اعظم نواز شریف په دې وروستیو کې ویلي وو که د پاناما اسنادو تورن ور باندې ثابت شول نو استعفا به ورکړي. پښتون ملت پاله ګوندونه دریځ لري چې پاکستان له افغانستان سره د سولې او ثبات په برخه کې کړې ژمنې نه دي پوره کړې. دا لا غرستو ده چې د کابل د روستي برید پسته افغانستان وایي له طالبانو سره د پاکستان د مرستې پر ضد یې ملګرو ملتونو ته د شکایت کولو پریکړه کړې ده. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک نن مشال لیډیو ته وویل داسې ښکاري چې له افغانستان سره بې د ملګرو ملتونو بله لاره نه ده پاتې.
خبر ترې وکیږي د افغانستان د حکومت او د مسله وسوال مخالفینو ترمنځ. څوک چې خبرې کوي هغه په خبرو کې شریک شي او څوک چې خبرې نه کوي جن بړې تاکي کې جن بړې اولار دي په کلکه نو بیا به دواړه یوازونه په ګډه د هغې خلاف جن کوي. دا دواړو خبرو کې یوه منشوه.
دغه سي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر غړي عثمان کاکړ نن مشال لیډیو ته ویل پاکستان په افغانستان کې د مداخلت پریښودو اس اراده نه لري. خو بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اپریل په 13 په خپل ویب پاڼه ولیکلی وو چین او پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستو په لړ کې له افغانستان سره په نږدې همکاري کولو سلا شوي دي. په کوټه کې هندوانو سکان وایي د بلوچستان په حاجی شار سیمه کې د یوې عبادتخانې نه لا درکت شوي مذهبي کتاب تر اوسه نه دی موندل شوی. تېره ورځ په کوټه کې د یوې احتجاجي مظاهرې پر مهال د سکانو یو مشر جسبیر سنگ ویل د اپریل په 20 د عبادتخانې نه مذهبي کتاب ورک شوی دی، باید چې حکومت اقلیتونو د هغه عبادتځایونو ته تحفظ ورکړي.
زموږ مذهبي کتاب ګورو ګرند صاحب له هغه ځایه خلاص سوی دی. موږ سوله ایز لږکیو، خو موږ ته د ژوند کولو حق څه چې د عبادت حق هم نه راکول کېږي. موږ د هغه لپاره سوله ایز احتجاج کوو.
حکومتي چارواکو لا د هندوانو او سکانو د یادو غوښتنو په اړه مشال لیډیو ته څه نه دي ویلي. د پوځي عملیاتو له وجې د کرمې جنسې مسوزو زیمشت پاړه چمکنې او لیشیرزو سیمو بې کوره شوي خلک شکایت کوي چې د ژمنو باوجود ورته د حکومت لخوا مرستې نه دي ترلاسه شوي. د لیشیرزو سیمې کډوال عبدالغفار پرون مشال لیډیو ته وویل چې حکومتي ادارې له کډوالو سره د ستنېدو پر مهال هیڅ مرستې نه دي کړې او دوی د استوګنې د ځایونو په ګډون له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. هلته د قبایلي سیمو د آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې یو مشر مجاهد علي نن مشال لیډیو ته وویل د وسایلو د کمی له وجې د ستنېدو پر مهال کډوالو سره د خیمو د ځینو نورو شیانو مرستې نه دي کړې، خو دا مسأله به ورته زر تر زره هواره کړي. یو آسټرالیایي چارواکي ویلي دي هیواد یې له افغانستان سره مرستو ته ژمن دی. د ارګ لخوا پرون په خپرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د آسټرالیا ګورنر جنرال پیتر کاسروف دا ژمنه پرون په کابل کې له ولسمشر غني سره په کتنه کې وکړه. ولسمشر غني له دغه آسټرالیایي چارواکي سره په ارګ کې په کتنه کې په روزګان ولایت کې د آسټرالیایي پوځیانو د رول او په ځانګړي ډول د غي لخوا د افغان امنیتي ځواکونو د روزلو په برخه کې د آسټرالیا د ونډې د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن جنیوا ته سفر کوي او خپل سعودي او اردنی سیالانو د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سره به د شام د شخړې په موضوع خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اپریل په 10مه ویلي دی جان کیری اراده لري چې په شام کې د شخړو ختمولو لپاره پر روانو هڅو غور وکړي. پرون د روس د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویلي وو ماسکو د امریکا هغه خواست رد کړی دی چې پکې په الب ښار کې د ډسبندې د غصبولو لپاره د شام په حکومت د فشار اچولو غوښتنه شوې وه. د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی ویلی دی د بغداد هغه سیمه چې مظاهره کوونکو نیولې وه اوس د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې ده. وزیر اعظم عبادی د اپریل په 10مه په یو بیان کې په مظاهره کوونکو غږ کړی دی چې په پرامنه توګه د احتجاج وکړي او د ریاستي ادارو ودانو ته دې زیان نه رسوي. د عراق د یو شیعه مذهبي مشر مقتدا صدر په سلګونو پلویان د بغداد خوندي سیمې یا ګرین زون ته پرون ننوتل او یو شمېرو یې د پارلیمان د کابینې ودانۍ ونیولې. د احتجاجونه له هغې وروسته پیل شوي دي چې حکومتي غړو په حکومت کې د اصلاحاتو لپاره رایه چونه رد کړه. د سرکاري نتیجو تر مخه د ایران د پارلماني انتخاباتو په دویم پړاو کې د ولسمشر روحاني سیاسي اتحادیانو لویه کامیابي ترلاسه کړې ده. د ایران د کورونا چارو وزارت پرون ویلي وو د امیدوارانو هغه فهرست چې د حسن روحاني ملاتړ ورته ترلاسه دی د تېرې ورځې د دویم پړاو په نتیجه کې د 290 سیټونو په پارلمان کې 8 زیاتې څوکۍ ګټلې دي. په نوې پارلمان کې به د محافظه کارانو ټول ټال 6 او خپلواکو کاندیدانو 1 څوکۍ وي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې انیس اجمل وړاندې کول. درنو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونې په ویب پاڼه mashalradio.com همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی لوستلی او اوریدلی شئ. که چېرې راسه د روانې کړۍ تر پای پاتې شئ نو د دې رپورټونو تفصیل به واورئ. د پیپلز ګوند او تحریک انصاف مشرانو له وزیر اعظم د مستعفی کېدو غوښتنه کړې.
بلاول بھٹو کا بالکل بات صحیح ہے.
افغانستان ویل طالبانو سره د پاکستان د مرستې پر ضد یې ملګرو ملتونو ته د شکایت کولو پریکړه کړې. آیا پاکستان کولی شي چې طالبان خبرو ته اماده کړي؟ ملت پال سیاستوال عثمان کاکړ وایي
د اسلام آباد اسٹیبلشمنٹ سے بھی ہاں مخا افغانستان کی مداخلہ کول غواړي. ملن لدی کار نہ گرزی دلی دی نہ گرزی ارادہ لیم نہ لری.
د خیبر پختونخوا مازور جنکی په امروزه ژوند کې لکومو ستوندو سره مخ دي.
2% کوټه هم امپلیمنٹیشن نشته. د تعلیم هغه ته بالکل ذریعہ هغه ته نه ملایږي. هغه ته د آنی جانی ډیره مسلې.
په کوټه کې هندوانو او سیکانو یو احتجاجي مظاهره کړې او له حکومت یې غوښتي چې د دوی غلا شوی مذهبي کتاب دی ومندل شي. شننې او تبصری هم در خبرو له مشال راډیو سره اوسئ. درنو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو د غرمې 12 بجو خبرونه ته غواګی. د پاکستان دوه لوی اپوزیشن ګوندونو مشرانو د پانام اسنادو په اړه له وزیر اعظم میر محمد نواز شریف نه د مستعفی کېدو غوښتنه کړې ده. د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری وایي چې نواز شریف اخلاقي جواز نه لري چې د هیواد وزیر اعظم پاتې شي. بلخوا د تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي دي چې په هیواد کې جمهوریت نه بلکې بادشاہت دی. خو وفاقي حکومت دریز لري چې د پانام اسنادو په اړه پلټون لپاره جوړه کړي کړنلاره نه بدلوي. د دې نه وړاندې میر محمد نواز شریف قام ته په وینا کې ویلي وو کچری پرې تورونه ثابت شو نو استعفا به ورکړي. نور تفصیل د یوې وړوکې دمې وروسته. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د خالی پورس د پاکستان انتظام لاندې د کشمیر کوټلی کې یوې جلسې ته په وینا کې ویل پاناما اسنادو کې د وزیر اعظم د بچو نومونو راتلو وروسته نواز شریف جواز نه لري چې د هیواد وزیر اعظم پاتې شي. بلاول بټو ویل چې د پیپلز ګوند په حکومت کې نواز شریف د هغه وخت وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی نه د مستعفی کېدو غوښتنه کړې وه او دوی هم هغه غوښتنه له نواز شریف څخه کوي. ترسو د پانام اسنادو کې تحقیقات نوی مکمل شوي تاسو استعفا ورکړي او تاسو په دې تورن کې بری شئ نو بیا د وزیر اعظم څوکۍ سنبال کړئ. خو میا صاحب ستاسو ورځې نورې ختم شوي. ستاسو ټول دروغ او دوکې ټولو ته په ډاګه شوي دي. بلاول بټو زرداری زیاته کړه چې وفاقي وزیران او نور حکومتي مشندري د وزیر اعظم د بچکولو لپاره کارول کیږي. بلخو د تحریک انصاف مشر عمران خان هم د بلاول بټو د غوښتنې حمایت کړی دی. عمران خان په لاهور کې د خالی پورس خبر اعلان ته ویل،
بلاول بټو کا بالکل بات صحیح ہے، جب آپ ایک جمہوریت کے اندر آپ کے اوپر اس طرح کے الزام
د بلاول بٹو خبر بیخی سمدا تر سوچی تاسی تپ جمہوریت کے دنن داسی قسمت تورونه ولګول شي نو بیا ستاسی اخلاقی جواز ختم شي چې نور په واک کې پاتې شي. زکه چې نواز شریف با په کومه خلو خلکو ته وای تاسی ټیکس ورکړي یا تا اغلا کړی دا، هغه څنګه ته پوس کولی شي پر هغه په خپل تورونه لګیدلې دي.
یہ ثابت کریں کہ یہ الزام درست ہے.
عمران خان زیاته کړه چې وزیر اعظم نواز شریف د دې هر څه جوابونه هم ندی ورکړي او نوموړي د جمهوریت نه باچاحت جوړ کړی دی. د پاکستان پیپلز پارټۍ او د تحریک انصاف ګوندونو مشرانو په داسې حال کې له وزیر اعظم د مستعفی کېدو غوښتنه کړې چې د پاکستان ځینو نورو اپوزیشن ګوندونو د پاناما اسنادو په اړه د پلټنو کاري ضابطې نه بدلېدو په صورت کې د احتجاج پیلولو ګواښ کړی دی. دوی وایي د پاناما اسنادو په اړه دې سمې پلټنې وکړل شي. پیپلز ګوند وار له مخې د پاناما اسنادو په اړه د مئی پر دویمه یعنی سبا د اپوزیشن ګوندونو غونډه وربللې، خو د پاکستان وفاقي کابینې پریکړه کړې چې د پلټنو لپاره به خپله جوړه کړې کړنلاره نه بدلوي.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
تړون
په پاوکم 2 بجو،
هارون باچا هنري ګړۍ
په 2:30 بجو،
د مشال مرکه
په 3:30 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 15 بجو.
درنو تاسو د مشال اړې خبرونه ته غوږی. افغانستان وایي له طالبانو سره د پاکستان د مرستې پر ضد یې ملګرو ملتونو ته د شکایت کولو پریکړه کړې ده. دا له هغې رستو ده چې په دې رستو کې په کابل کې د وسلوالو برید تر 15 زیات کسان ووژل. تر دې وړاندې هم د پاکستان او افغانستان اړیکې په ټپه درېدلې وې، خو بیا له پېښور او کوټې څخه پښتانه ملتپال کابل ته تللي ول او له هغه وروسته په دې اړیکو کې تر څه حده ښه والی راغلی وو. اوس پښتنه ده چې دا پښتانه ملتپال د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې دې تازه تاوتریخوالي ته په کوم نظر ګوري؟ بوریوال کاکړ یې په دې رپورټ کې جواب وي.
د افغانستان د ولسمشر دفتر د جمعې په ورځ وویل چې دوی د پاکستان پر ضد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د شکایت پریکړه کړې ده. د ولسمشر مرستیال ویاند د واخان مینپال وویل افغان حکومت اوس دې ته اړ شوی دی چې له پاکستان سره مسله د نړیوالو په وړاندې کښېږدي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ تیر کال هم اړیکې ډېرې خراب شوې وې، خو د پښتنو ملتپالو د کابل له سفره وروسته افغان ولسمشر اشرف غنی اسلام آباد ته پر تګ رضا سو. د پښتونخوا ملي او میګوند مخکش سینیټر عثمان خان کاکړ وای پاکستان نه په افغانستان کې لاسوهنې لاس اخیستی او نه هم دا اراده لري.
چار څوک په دې ګمراهۍ کې دي یا په دې غلط فهمۍ کې دي یا په دې ناپوهۍ کې دي، هغه هم پکار دي دا غلط فهمۍ دا ګمراهۍ یا دا ناپوهۍ ختم کړي. د اسلام آباد اسټبلشمنټ سمې هغه خامخا په افغانستان کې مداخلت کول غواړي چې علاقه یې ډېرې زده دي، عملا له دې کاره نه ګرځېدلې دي نه ګرځي، اراده یې هم نه لري، کنه عمل خو بیا دویمه خبره ده.
عثمان خان کاکړ وویل د پاکستان واکمن د ملک د بربادۍ پر لور روان دي. د اومنیشنل ګوند مخکښ افراسیاب خټک وویل پاکستان له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په اسلام آباد کې کړي وعده نه کړي پوره.
خبرې ترې به کېږي د افغانستان د حکومت او د مسله وسوال مخالفینو ترمنځ. څوک چې خبرې کوي هغه په خبرو کې شریک شي او څوک چې خبرې نه کوي جن بڑے تحقیقي جن بڑے اولار دي په کلکه نو بیا به دواړه هېوادونه په ګډه د هغوی خلاف جن کوي. دا دواړو خبرو کې یوه ونه شوه او بیا خصوص په کابل کې کوم 14 شوه او هغې ذمواري چې کوم خلکو واغسته نو هغوی مشرتابه هغوی زحمت په پاکستان کې ناست دي. دې میاشت خو د پاکستان ډېر لویه ذمواري جوړېږي چې په کار دا وه چې د خبرو ترو لپاره لاره هواره کړې وي.
افراسیاب خټک وویل داسې ښکاري چې له افغانستان سره بې له ملګرو ملتونو بله لاره نه ده پاتې شوې، خو د سیمه ایزو او سفارتي چارو کارپو ایاز وزیر وای دی فکر نه کوي چې د پاکستان پر ضد ملګرو ملتونو ته تګ به له افغانستان سره د سولې په برخه کې مرسته وکړي. ایاز وزیر وویل افغانستان به په ملګرو ملتونو کې د پاکستان او طالبانو ترمنځ د اړیکو خبره کوي او هغه وار له مخه هر چا ته معلومه ده.
دا خو څوک ځکه ورسره ونه مانی چې طالبانو سره پاکستان تعلقات نوی کار نه دی. دا د شل دیرشو کالو تعلقات دي. طالبانو حکومت پاکستان په رسمي توګه پېژندلی و. طالبان راوستل په مری کې دوی سره خبرو ته کښېنول. پاکستان د طالبانو سره تعلقات دنیا ته معلوم دي.
د پاکستان او افغانستان پر حالاتو نظر لرونکي امریکایي شنونکي کرسټین فیر وایي افغانستان اوس هم په دې کې ځنډ کړی دی چې خپله مسله ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي.
افغانستان چې څه اوس وکړل دای باید ډېر پخوا کړی وي. د جیش محمد، جماعت الدعوا او طالبان هغه ډلې دي چې په مکمله آزادي په پاکستان کې موجود دي. پاکستان به خپل د دې ډلو پر ضد هیڅ ونه کړي تر څو چې ورسره خبرې او یا سزا ورنه کړل شي. په دې لړ کې د ملګرو ملتونو رول مهم دی، خو تر هغه هم زیات د امریکا رول مهم دی، هغه ځکه چې امریکا د پاکستان تر ټولو لوی قوي کوونکی هیواد دی.
افغانستان د پاکستان پر ضد ملګرو ملتونو ته د تک پریکړه له هغه وروسته کړې ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی تیره اونۍ په کابل کې پارلمان ته وویل نور د سولې په برخه کې له پاکستانه هیڅ هیله نه لري.
د سولې پر لور
یو ناڅاپه درزو شو په بس دغه مړی مراد اوس مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه ده چې دا زمينه نشوند سره نسته ده
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختميږي
موږ ته اندو مين دي نور نو غوړي چې موږ به نه زمينه کتابو ته کینی ټول تخفل فلو غوړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
مشال ریډیو تاسو غواګي درنو اوردونکو د پاکستان د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز چین ته د خپل سفر پر مهال د دې هیواد له چارواکو سره لیدلی او په نورو مسایلو سربیره یې ورسره د افغانستان په موضوع هم خبرې کړې دي. د پاکستان د بارونو چارو وزارت په یوې خبر پاڼې کې ویلي چې سرتاج عزیز او د چین د بارونو چارو وزیر په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره له افغان حکومت سره یو ځای په ګډه کار کولو اتفاق کړی دی. دواړه خواوو همداراز افغانستان د سولې په لړ کې د جوړې شوې سلور اړخیزې کمیټې په اهمیت هم خبرې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
چین او پاکستان سره شوی چې په افغانستان کې به د سولې او ثبات لپاره له افغان حکومت سره یو ځای ګډ کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د خارجه چارو سرکار سرتاج عزیز د شی ملکونو ترمنځ د اعتماد جوړونې او زیاتونې په نامه په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره چین ته تللی و چې د نورو مسایلو تر څنګ به کې د افغانستان په روانو حالاتو هم خبرې کړې دي. د خارجه چارو وزارت د شنبې په شپه ناوخته په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ جی توافق کړی چې په افغانستان کې به د سولې او ثبات لپاره ګډ کار کوي. خبر پاڼه وایي چې ښاغلي عزیز له وانګ جی سره د لیدنې پر مهال په دوه اړخیزو اړیکو سربیره د سیمې او نړۍ په مسایلو هم خبرې کړې او کاږي. د پاکستان او چین چارواکو په دوه اړخیزو نړیوالو مسایلو خبرې کړې او دواړو خواوو په دې خبرې اتفاق کړی چې افغانستان کې به د امن او ثبات لپاره له افغان حکومت سره په ګډه کار کول جاري ساتي. ښاغلي عزیز او وانګ جی همداراز په افغانستان کې د سولې د بهیر په لړ کې د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان د جوړ شوې کمیټې پر اهمیت هم خبرې کړې دي. چین او پاکستان د سولې اړخیزو کمیټې برخه دي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د حلو ځلو د ملاتړ او هڅو لپاره تیر کال په دسمبر کې په اسلام آباد کې د پاکستان په قربتوب د افغانستان په اړه د ایشیا زر کانفرنس کې جوړه شوه چې تر دې دمه یې څلور غونډې شوې دي. د پاکستان او چین د چارواکو لخوا د افغانستان د سولې له پروسې سره د مرستې خبره په داسې وخت کې منځ ته راځي چې په کابل کې د طالبانو تر یو خونړي برید وروسته افغان ولسمشر د افغانستان پارلمان ته په خپلو خبرو کې وویل له پاکستان نه دا تمه نه لري چې طالبان دې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېنوي. نوموړي همداراز پر پاکستان غږ وکړ چې خپل ژمنې د ملي کړي چې په څلور اړخیزو غونډې کې کړې وې او ویلي و چې په خپله خاوره کې به د هغو طالبانو په ضد ګامونه اخلي چې د سولې خبرې نه مني. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي غني د خبرو په ځواب کې وویل چې د مذاکراتو میز ته د طالبانو راوستل یوازې د هغوی کار نه دی او یو ځل بیا یې ټینګار وکړ چې اسلام آباد به په افغانستان کې د سولې او ثبات د راوستلو لپاره خپلې هلې ځلې جاري ساتي.
درنو اوریدونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. پر دې موضوع ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې یوه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼه وایي چین او پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستو په موخه په نږدې همکارۍ سلا شوي دي. دا لا غیر سوده چې د کابل د روسي برید وروستو د دواړو هیوادونو اړیکې پیچلې شوې وي. د دې لیکنې نورې برخې درته انیسا اجمل وړاندې کوي.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانه لیکي د چین او پاکستان چارواکو ویلي دي چې دواړه هیوادونه به د سولې او ثبات په لړ کې له افغانستان سره نږدې همکاري کوي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی په دې وروستیو کې ویلي وو چې کابل د سولې بهیر په برخه کې نور د اسلام آباد د مرستو تمه نه لري. د چین او پاکستان لخوا د افغان حکومت سره د همکاري کولو دا اعلان لا وروسته مخې ته راغی چې د جمعې په ورځ په بیجینګ کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی او د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز ملاقات وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خپور شوي یو بیان کې ویلي شوي دي چې دواړو مشرانو د چین او پاکستان اړیکو د سیمې او نړیوال پرمختګ او د افغانستان په موجوده حالاتو خبرې وکړې. سرتاج عزیز دا مهال د ایشیایي هیوادونو ترمنځ د رابطې او اعتماد سازۍ د اقداماتو په اړه د بهرنیو چارو وزیرانو په پنځمه غونډه کې د ګډون لپاره د چین په دوره دی. د بهرنیو چارو وزارت بیان وایي چین او پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستو په برخه کې په نږدې همکاري کولو سلا شوي دي. دا بیان په داسې وخت کې راغلی دی چې د کابل د وروستیو برید وروسته د پاکستان او افغانستان اړیکې یو ځل بیا خرابې شوي دي. روسپانه لیکي پاکستان تر اوسه په رسمي توګه د ولسمشر اشرف غنی څرګندونو ته ځواب نه دی ویلي. په اسلام آباد کې چارواکو ویلي دي پاکستان به له افغان حکومت سره د الفاظو په جنګ کې نه ورګډېږي، ځکه چې د حالات به د هغو خلکو لاسونه لا مضبوطه کړي چې د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ ښې اړیکې نه غواړي. روسپانه لیکي په داسې حال کې چې افغان ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته ترهګرۍ ضد جګړې لپاره د ژمنو یادونه کړې، د چین د بهرنیو چارو وزیر د وسلوالو ډلو پر ضد د پاکستان عملیات ستایلي دي. د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د کاشغر گوادر اقتصادي کوریډور د پروژو د عملي کولو په برخه کې په پرمختګ د اطمینان څرګندونه کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیان وایي چې دواړه مشران په دې سلا شوي دي چې کاشغر گوادر اقتصادي کوریډور به د سیمې حالات بدل کړي او د دې نه به یوازې چین او پاکستان ته نه بلکې ټولې سیمې ته ګټې ورسیږي.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان دے سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه.
په دغه قانون کې څه دی؟
دے سیکشن ایک نے روا خلا چون سک سیکشن دی دا ټول غیر آئینی، غیر قانونی او غیر اسلامی دی.
خو اس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ ورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پیښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دو بجې له احمد شاه اعظمی سره.
مشال اړید تاسو غوږی درنو اردوونکو استاد د کورمی ته استان شوی د کډوالو د ستونزو په اړه خبرو. د کابل سیمه کورمی مسوزو او علي شیرزو سیمو څخه به کورکل شو خلکو د واپسې لړۍ دوام لري. خوستان شوی کسان ل یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي. د چارواکو د شمیرو تر مخه په تیرو لس ورځو کې یو اولس زر نه زیاتې کورنۍ خپل سیمو ته استنې شوې دي. دوی له مشال اړیو سره په خبرو کې ویل که څه هم خپل کورونو ته رسیدلي خو بنیادي سهولتونو نشتوالی دی. بلخوا چارواکي وایي چې دا مسله په پام کې ده او دا به په دوه یا درې ورځو کې حل کړي. نور تفصیل د طارق اورغزی په رپورټ کې.
پوکورما کې مسوزو زهمش پړچم کني او لشزو ته د پوزي اپریشن لکبله به کورشي خلکو د سنیدو لړې روانه ده. قدرتي آفتونو سره مبارزه د قبایلی ادارې تر مخه تر اوسه د یولس زر نه زیات خندانونه خپل سیمو ته ستنکړې شوې دي. د کډوالو د سنیدو لړې د اپریل میاشت له شلمې نیټې څخه پیل شوې وه او په لومړۍ مرحله کې مسوزو او د لشزو خلک واپس کړې شول. بل پلو د سیمو متاثرین ګیلمن دي چې حکومت ورسره د سنیدو په وخت هیڅ مرسته نه دی کړې. د لشزو سیمې عبدالغفار مشال یو توای کم خلک چې استول شوی دی په هغه کې زیاتره د کلو اسمان لاندې ژوند په تیرولو مجبور دي.
دا خبره خبره چې مسوزی و په شوی دی مغوتم مشکلات سره مخامخ دي او سره شرزي څه کوم پس کیږي سری شرزي بالکل اغل ته خو هیڅ شی هم نشته مخ کې نم نو د شپې دا د کینستر زیم نشته څه بارون شي څه بارون نه پټ شي نو غشپ کول خوډه راټه خبره ده. کچو ځون ته ترپال یو شی لګولی کني ټینټ منټ هیڅ بندوباس نشته.
متاسفینو په خبره په سیمه کې زیاتره خلکو کورونا جنگونو په وخت رنگ شوی دی او دوسیدو قابل نه دی. د سیمې یو بل متاثر کس مولانا عبدالرحمن مشال رډیو توای ک دوی سره زر ته زر مرسته و نه کړې شو نو ژوند دی متاثر کې دی شي.
خلکو کورونا ویران شوی دی، رنگ شوی دی، ټول ګرځیدلیم دی، کسانو قتل دي ان شاء الله او د دې لپاره د
ټینټونو انتهایی ضرورت دی، ځکه چې بیا کلاو اسمان لاندې شپې تیرول دي، ورځې تیرول دي، یخنی ګرمي باد باران دی، اوس هم دا د اسمان وریځ دی او نور بنیادی ضروریات کوم یې هغه ورته ورکړلی شي، لکه مثلا کټونه خلکو سره نشته، بسترې نشته، نو که لږ ډېر
د قدرتي آفتونو سره مبارزې د قبایلي ادارې یو مشر مجاهد علي مشال لوډیو ته وایي موږ سره د وسایلو کمی و، نو ځکه د سیمو متاثرینو سره د تلو په وخت د ټینټونو او نور داسې سیزونو مرسته ونه شوله. دی وایي په سیمه کې چې چا کورونه ړنګ شوي دي او د اوسېدو لپاره ورته د ټینټونو ضرورت وي هغوی سره به مرسته کېږي. مجاہد علی تر مخا د متاثرینو ستنیدنه به تر مئی و منټې پورې جاری وي چې پکې زهموش نپاس د پاړه چمکري ځینو علاقو ته بې کوره شوي خلک ستنولی شي. او رغزو سره په پوله په منځني کورما کې وسلوال طالبانو پر ضد پوځي اپریشن د کال له 2009 راهیسې روان دی. طارق رغزه، مشال رادیو، پېښور.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال رادیو ته تاسو غوږی درنو اوریدونکو د خیبر پختونخوا مازور جنکی وای چې په امروزه ژوند کې له یو شمیر مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی وای د تعلیم، صحت، روزګار او نورو برخو کې په ستونزو لرلو سربیره د ټولنې تر فشار لاندې ژوند تیروي. دوی له حکومت غوښتنه لري چې د نورو خلکو په شان له دوی سره هم هغه شان سلوک وشي او مرستې ورته ورکړل شي. دا چې حکومت دوی لپاره څه کوي، د دې جواب د ملیحا امیرزاده په رپورټ کې اورو.
په پېښور کې د مازورو ښځو قومي فورم صوبایي منتظمه افشا افریدی وای چې د مازورانو لپاره د قوانینو او پالیسیانو باوجود دوی د ژوند په مختلفو برخو کې له مشکلاتو سره مخامخېږي.
لاسته دي هغې لپاره پالیسیز هم جوړ دي، اوسه پورې د هغې امپلیمنټیشن نه دی شوی. 2% کوټه شته، 2% کوټه هم امپلیمنټیشن نشته. د تعلیم هغې ته بالکل ذریعه هغې ته نه ملاوېږي، هغې ته د آنې جانې ډېره مسلې. چې موږ ته امپلایمنټ خبره کوو، موږ چې کوم میل وت ډیسبلټی دي ته خو موقع ملاو شي، خو زموږ فیمیل چې هغه بالکل دی فیټ اګنور کړی دي. اول موږ د سپیشل ورډ د موږ اخواز موږ سپیشل نه یو، موږ اول پرسن یو. میډیکل فیسیلیټیز زموږ د څه خنه دي، موږ ته ویل چیرې راکې بیت المال ولا فار ویل چیرې سيتي کنه هیت موږ وي پیشنټ ویل چیرې هغه په هاسپټل کې یوز کیږي، هغه موبیلټی کې نشي یوز کولی بهر.
په پښتونخوا کې د مازورانو سرپرستۍ لپاره یو ځانګړي کونسل د 1971 کال د مازورانو اورډیننس لاندې جوړ دی. دا د کونسل سیمواري جوړیږي چې د مازورانو د قومي کونسل پر پالیسو د عمل درآمد ترڅنګ مازورانو ته د مرستې سامان ورکړي او هغو ادارو سره مالی امداد وکړي چې د مازورانو د تعلیم او بیا رغونې په برخه کې کار کوي. د دې ترڅنګ د شخصي او ولسي خدمت ادارو کې د مازورانو لپاره مختص شوي 2% کوټه عملي کول یې هم ذمہواري جوړیږي. خو د کوز دیر ضلع اسمبلی غړې سایره شمس القمر د دغه کونسل له کاره مطمئنه نه ده او وایي چې د خپلو مسلو حل یوازې دا ویني چې د دوی ځانګړې وزارت جوړ کړل شي، ځکه چې د ټولنیزې خیر ښېګڼې څانګې د احساساتو سمه ترجماني نشي کولی.
مسله چې دا د سوشل ویلفیر سره لینک ته زمونږ د پرسن وت ډیسبلټی کو سوشل ویلفیر نه زه ګیله لرم، موږ ته داسې توجه نه راکوي کومه چې په کار ده. بیا اسپیشلی کم وومن وت ډیسبلټی سی وي هغې ته په دې ډیر لوور کې چې کم سوشل ویلفیر ډپارټمنټ دی تاسو په خدای یقین وکړئ چې دا هغو چې کم بلډنګ دی نو هغې ته تیز دي. چې کله یو بلډنګ ته تیر دي نو تاسو سوچ وکړئ چې یو داسې کس چې هغه ویلچیر یوز کوي نو هغه به که خپل آواز رسوي نو رسوي به چېرته.
په دې موضوع مو د خیبر پښتونخوا د ولسي خدماتو له وزیر سره د رابطې هڅه وکړه خو بریالي نه شو. خو د واکمن ګوند تحریک انصاف غړي نسیم حیات وای چې په دې معامله ځانګړي کمیټه ته څه قسمه سپارښتنې نه دي راغلي. په خیبر پښتونخوا کې یو شمېر مازور جنکه حکومتي مرستو ته ضرورت لري. د مازورانو د حقونو لپاره کارکوونکي وایي چې باید حکومت په سنجیدګۍ سره دوی ته توجه ورکړي او دوی د دې جوګه کړي چې د ټولنې په کار راشي.
ملیحا امیرزاده وا چې تاسو ته د خیبر پختونخوا د مازور جنکو د ستونزو په اړه راپورټ وړاندې کو. درنو اوریدونکو، وخت شوی دی د غرمې 12 بجې. له انیس اجمل نه د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان حکومت دوه مخالفو ګوندونو، پاکستان پیپلز پارټي او پاکستان تحریک انصاف ګوند، د پاناما اسنادو په لړ کې د وزیر اعظم نواز شریف نه د استعفا ورکولو غوښتنه کړې ده. نواز شریف په دې وروستیو کې ویلي وو که د پاناما اسنادو تورونه ورباندې ثابت شول نو استعفا به ورکړي. پښتون ملت پاله ګوندونه دریځ لري چې پاکستان له افغانستان سره د سولې او ثبات په برخه کې کړې ژمنې نه دي پوره کړې. دا په داسې حال کې ده چې د کابل د روستي برید پسته افغانستان وایي له طالبانو سره د پاکستان د مرستې پر ضد یې ملګرو ملتونو ته د شکایت کولو پریکړه کړې ده. هلته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چین او پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستو په لړ کې له افغانستان سره په نږدې همکارۍ کولو صلاح شوي دي. په کوټه کې هندوانو سیکان وایي د بلوچستان په حاجي شار سیمه کې د یوې عبادت خانې نه لا درکه شوي مذهبي کتاب تر اوسه نه دی موندل شوي. تېر ورځ په کوټه کې د یوې احتجاجي مظاهرې پر مهال د سیکانو یو مشر جسبیر سنگ وویل د اپریل په 21مه د عبادت خانې نه مذهبي کتاب ورک شوی دی، باید چې حکومت اقلیتونو د عبادت ځایونو ته تحفظ ورکړي. د پوځي عملیاتو له وجې د کرمې جنسیم او سوزو زیمشت پاړه چمکنی او علي شیرزو سیمو بې کوره شوي خلک شکایت کوي چې د ژمنو باوجود ورته د حکومت لخوا مرستې نه دي ترلاسه شوي. هلته اف ډي ایم ای وایي د وسایلو د کمی له وجې د ستنېدو پر مهال کډوالو سره د خیمو د ځینو نورو شیانو مرستې نه دي کړې، خو دا مسئله به ورته زر تر زره هواره کړي. یو آسټرالیایي چارواکي ویلي دي هیواد یې له افغانستان سره مرستو ته ژمن دی. د ارګ لخوا پرون په خپرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د آسټرالیا گورنر جنرل پیتر کاسکروف د ژمنه پرون په کابل کې له ولسمشر غنی سره په کتنه کې وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن جنیوا ته سفر کوي او له خپل سعودي او اردني سیالانو د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سره به د شام د شخړې په موضوع خبرې کوي.
انیس اجمل وچې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کولو. زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبریال سراج زهیب د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټې کې په دې رپورټ کې راغونډ کړي دي.
نن د پیښور نه خپرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي دا ډېر د فکر او افسوس وړ خبره ده چې د چترال زلزله ځپلي او د سیلابونو متاثرینو اړخ ته حکومت هیڅ پاملرنه نه ورکوي او دغه خلک د بې ارزۍ ژوند تېروي او د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. د ادارې په وینا چې د انتظامی د بې حسۍ او بې پروایۍ په وجه باندې د چترال خواوشا 400 خلک د احتجاج په توګه له پاکستانه افغانستان ته روان وو، څوک چې سیکورټي فورسز ودرول او تګ نه یې منع کړل. ادارېیې زیاتوي چې دې متاثرینو خو د ژمي شپې ورځې په سچل تېرې کړې، خو اوس د سیلاب خبرداری دوی د نورو مشکلاتو سره مخ کړل، خو حکومت دوی بېخي له نظره ویستلې او همدا وجه ده چې دوی د وطن په پرېښودو مجبور شول. ادارېیې اخیر کې ویل له دې وړاندې دې متاثرینو څو څو واره خپل احتجاج ریکارډ کړی دی، کوم چې د وفاق او صوبایي حکومت لپاره د فکر وړ خبره ده. باید چې د دې په فوري توګه نوټس واخیستل شي او د متاثرینو امداد باوري کړي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورس پانه خپل ادارې کې لیکي وفاقي حکومت د کراچي اپریشن د اخیری پړاو شروع کولو فیصله کړې ده او ویل کېږي چې د دې مرحله یا پړاو لپاره هیڅ وخت نه دی ټاکل شوی چې څومره وخت کې به سرته رسولې شي، ځکه چې حکومت غواړي چې دا د ترهګرو او ټارګټ کلرانو د خاتمې پورې جاری وساتلې شي. د ادارې په وینا چې د کراچي اپریشن په حق له ځینې سیاستوالو لخوا دا تاثر راغلی و چې د کراچي اپریشن د جمود ښکار دی او یا دا د کوم سیاسی مصلحت په وجه جرائم پیشه خلکو پر ضد نه دی روان. ادارې زیاتوي اوس چې د منطقي انجام ته رسیدو لپاره حکومت د اپریشن د بل پړاو د شروع کولو فیصله کړې، نو پکار ده چې حکومت د وسلوالو د مالی ذرایعو نیټورک مات کړي او په دې اپریشن کې د کلنګ اغوستونکو نواغله تر د ټارګټ کلرانو او د سیاسي او مذهبي ګوندونو عسکري ټولګي ختم کړي او د دې سره سره په هغه چا هم لاس واچوي چې د بهر ملکونو د ایجنسیانو لپاره په پاکستان کې کار کوي، نو هله به ممکن شي چې دا اپریشن خپل منطقي انجام ته ورسي او د بدامنۍ خاتمه وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه وایي که چیرې پاکستان د نړیوالو باور ترلاسه کول غواړي نو باید د ترهګرۍ پر ضد اغیزناکه ګامونه پورته کړي. بلخوا اف پی خبري ایجنس د افغانستان د بیا ودانۍ د څارنې ادارې سیګار د مشر څرګندونو په اړه مقاله خپره کړې ده. د یاد ادارې مشر وایي چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو په شمیر کې کم مخ به پر امنیت بد اغیز وکړي. د دواړو مقالو نورې برخې د یوې وړوکې دمې وروسته. اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه وایي پاکستان په نړۍ کې ښه شهرت نه لري، نه یې د نړیوال باور ترلاسه کړی او ځینې هیوادونه چې ورته یې مالي مرستې ورکولې هغه هم ودرولې دي. ورځپاڼه د امریکا لخوا د مالي مرستو ودرولو ته په اشاره سره وایي چې په امریکا کې هر څوک پاکستان ته د مالي امداد ورکولو په حق کې نه دي. که څه هم دوه لوړ پوري امریکایي چارواکي د پاکستان او افغانستان لپاره ځانګړي استازی ریچرډ اولسن او د یو ایس ایډ مشر ډونلډ سیمپلر زړه نازړه هغه هیواد سره د مالی مرستو حمایت کوي خو د دوی هڅې ګټورې نه دي. ورځپاڼه وایي چې د امریکایي کانګرس د بهرنیو چارو کمیټې مشر په څرګنده دا خبره کړې چې پاکستان په خپله خاوره د افغان طالبانو پر ضد عملیات نه کوي. خو ریچرډ اولسن په دې معامله کې د پاکستان دفاع کړې او ویلې دي چې دوی په یو ستراتیژیک سلور لا رکې دي او د ترهګرۍ پر ضد مبارزې کې لومړیتوبونه ته په پام کې پرمختګ کړي خو لا تر اوسه هم د ودې لپاره ځای موجود دی. اکسپرس ریبن وای کسوم په 2014 کال کې د پیښور آرمی پبلک سکول کې د ماشومانو ډلې ایزي وژنې روستو د ترهګری پر ضد قامی کړن لار جوړ کړ شوې ده خو دا ګامونه ناکافي وو. په جنوبی پنجاب کې اوس هم داسې ځای نشته چرته چې د سخت دریزو او تربندیز لاندې ډلو مرکزونه دي. ورسپانه وای کچري پاکستان په اغیزمنه توګه د نړۍ اندېښنې ختمول غواړي نو بیا دې په خپل ډزې ودروي. بلخوا اف پی خبري جانس لیکي د افغانستان بیا ودانۍ لپاره د امریکا سارنې اداره سیګار خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې د امریکایي فوجیانو لکشمیر په هغه هیواد کې د روزنې او پر امنیتي ځواکونو د سارنې توازن خرابوي. خبري جانس وایي افغان ملي دفاع او امنیتي سرتیرو د 2015 کال لومړیو کې د هیواد امنیتي چارې په لاس کې اخستې وي چې په هغه وخت کې د امریکایي فوجیانو شمیره 9800 ته راټیټه شوه. دا شمیره به راتلونکي کال کې 5500 پورې راټیټه کړل شي. خبري جانس د سیګار ادارې د مشر جان سبکو په حواله وایي په هغه هیواد کې لږ ځواکونه داخلي چې امریکایي فوجیانو مشاهده له لاسه ورکړي. نوموړي زیاته کړه چې د دې ترڅنګ تکتیکي نظارت برابرول او دفاعي وړتیا او مسؤلیت په اړه باوري معلومات راټولول هم له لاسه ورکړي دي. اف پی خبر جاسلی کې جان سوبکو رپورټ په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د افغانستان د امنیت په خطرناک ډول نازک دی. خبر جاسلی کې چې د 15 کلونو جنگ باوجود طالبان یو ستر ګواښ پاتې دي. د امریکا د شمیرو تر مخه یوازې تیر کال 5500 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي او سوبکو خبرداري ورکړي چې هیڅوک نه پوهیږي چې څومره پاتې دي. خبر جاسلی کې چې په افغانستان کې د امریکایي فوجانو کوم مخت معنا به د ځمکني توازن باندې اغیز ولري او په ورته وخت کې د افغان ځواکونو وړتیا دومره نه ده چې دغه تشه ډکه کړي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
مشال اړو ته تاسې غوږې درنو اوریدونکو، افغان چارواکي وایي چې پر پوله د پاکستان لخوا کېدونکې سرغړونې به د ملي امنیت شورا کې وڅېړي. د ملي امنیت شورا مرستیال فیض الله زکی وایي که څه هم دا حملې ډیرو څېړنو ته اړتیا لري خو افغان حکومت به زر په دې اړه خپل دریځ روښانه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د لوی درستریز په وینا د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې د پاکستاني ځواکونو په ډزو کې یو افغان پولیس وژل شوی او دوه نور زخمیان شوي دي. د پاکستان حکومت په دې اړه لاس نه دی ویلي. یوسف خان زادران په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان لخوا په کېدونکو سرغړونو بحث کوي او په دې اړه یو رسمي دریځ خپلوي. د ملي امنیت شورا مرستیال فیض الله زکی د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ ممکن غیر رسمي ډلې د اړیکو د خرابېدو هڅې وکړي خو په هر شکل باید د دغو حملو مخه ونیول شي. ښاغلی زکی وایي چې افغانان هیڅکله هم تجاوز نه مني خو ډېر وخت څېړنو او د دوه ګاونډیو دولتونو ترمنځ اړیکو ته په کتو له دې لوري ځواب ځنډیږي.
در طول تاریخ خود نشان دادم که
افغانانو در تاریخ په اوږدو کې شودلې چې تجاوز نسخمی او د تجاوز جواب هم روښانه دی. په دې اړه ټول معلومات چې اړوند چارواکي به هم وي نن ماښام د جمهور رئیس سره په غونډه کې مطرح کیږي او تاسو به په دې اړه د دولت د رسمي دریځ څخه خبر سئ.
دا په داسې حال کې ده چې د تېرې یکشنبې په ورځ پاکستاني ځواکونو د ننګرهار د ګوشتې په ناګي سیمه کې د افغان سرحدي پولیسو په پوستو بریدونه کړي دي. د افغان چارواکو په وینا په دغې نښته کې یو سرحدي پولیس وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په غځېدلې پوله ډېر وخت د نښتو راپورونه خپرېږي او ډېر کله ویل کېږي چې په پکتیکا، خوست، نورستان او ځینو نورو ولایتونو کې پاکستاني ځواکونو د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړ کړي دي. افغان حکومت د سرحدي سرغړونو په خاطر تېره اونۍ په کابل کې د پاکستان سفیر هم اظهار کړ او په دې اړه یې د تېر په څېر یو ځل بیا ورته خپلې اندېښنې شریکې کړې. د افغانستان د فوز لوی درسیس قدم شاه شهیم وایي چې دوی لا هم د نورو انتخابونو عملي کېدو ته منتظر دي، خو د تمې شلیدو په صورت کې به د ځواک له استعماله ګټه پورته کړي.
له بده مرغه موږ په جنوب کې یو ښه ګاونډی نه لرو. دا ګاونډی کله راکټي او کله توپچي حمله کوي او کله هم خپل ځواکونه زموږ خواته نشتې کوي. په لومړي خط کې زموږ سرحدي پولیس دفاع ته چمتو دي او د نړیوالو قوانینو له مخې موږ هلته اردن نه سو ځای پر ځای کولی. که چیرې نور انتخابونه صفر سول نو زموږ اخري انتخاب به د اردو استعمال وي.
د چارو کارپوان وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شاوخوا 2400 کیلومتره اوږدې پولې څخه نه یوازې پاکستاني ځواکونو د ګاونډي هیواد د بیا امنه کېدو لپاره استفاده کړې، بلکې ډېر وخت د افغان حکومت د مخالفینو لار ده چې افغانستان ته ترې راوړي. څېړونکی نظر محمد وحیدیار وایي د دې دریځ تر څنګ دولت باید په ټولو هغو شواهدو هم کار وکړي چې د بیا تکرارېدو په صورت کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته یې په اړه مراجعه وکولی شي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال رادیو
مشالولو تاسو غواګي. درنو اوریدونکو، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اباسین لپلار سره ټلیفوني خبري کړي او هغه ته ډاټ ورکړي چې د د زوی قاتلین به محکمې ته راخکل شي. شپارس کلن اباسین درې میاشتې مخکې تختول شوی وو او درې ورځې مخکې مړې وموندل شو. د نوموړي پلار مشالولو ته ویل چې تختونکو ترې د پیسو غوښتنه کړې وه، خو کله چې د پور پسې را پور کړی نو تختونکو زوی وژلو. په ټولنیزو رسنیو کې ګڼو افغانانو د دې ماشوم وژنه غندلی او له حکومت یې غوښتي چې قاتلینو ته دې زر تر زر سزا ورکړي. په دې اړه نور تفصیل له اجمل ان څخه اورو.
حجی غفور معصوم ازادۍ راډیو ته وویل د ده زوی ونه ژغورل شو، خو تختونکي باید داسې سزا وویني څو د نورو خلکو د بچیانو د خوندیتوب سبب شي. نوموړي وویل ولسمشر اشرف غني ورته ټلیفون کړی او د غم شریکۍ تر څنګ یې ډاډ ورکړی چې د ده د زوی د قاتلینو په نیولو او محکمې ته پراخ کړلو کې به هیڅ ډول ناغېړي ونه شي.
او دوم ورته ووایي چې زه ستا خبر منم، ما اوس ځینې امنیتي پولیس ته ټول ته وظیفه ورکړې ده، اوس زه غواړم کار کې او زه د وکیل یم، وکیل یم.
د ولسمشر د ویاندوی دفتر هم رسنیو ته په یوې استولې خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر د اباسین لپلار سره غم شریکي کړي او اړوند ادارو ته یې د دې دردناکې پیښې پر عاملانو د عدالت د عملي کولو په هدف لازمي لارښوونې کړي. حجی عبدالغفور د کارتینو په سیمه کې د ملي امنیت د یو چارواکي غفلت ته هم ګوته ونیوله. وی ویل کله چې زوی وتښتول شو یو ګاونډي سمدلاسه نږدې د ملي امنیت د چارواکي ته خبر ورکړ، خو د ملي امنیت د ځایي مامور پر وخت اقدام ونه کړ. نوموړي ویل وروسته ورسره پولیسو او امنیت ډېره مرسته وکړه، خو د اباسین په شخورلو بریالي نه شول. افغان امنیتي ادارې وایي تر اوسه یې د اباسین د تختونې، ربړونې او بلاخره وژنې د قضیې په تړاو تر لسو زیات کسان نیولي. څوارلس کلن اباسین د دلوې په درېیمه نیټه غرمه مهال خپل کور ته نږدې له کور څخه پر لاره یو کورلا موټر کې سپرو کسانو وتښتوه. مړی یې درې ورځې مخکې د کابل په خاکي جبار ولسوالۍ کې وموندل شو. پلار یې حجي غفور وایي ښایي دوه میاشتې مخکې زوی وژل شوی وي. هغه د تختونکو د غوښتنې په اړه وویل سل زره ډالر راڅخه غوښتي وه، په نوي زره ډالرو مسلسله وکړه. کله مو چې پیسې ورستولې له بده مرغه ماشومې وژلی و او پیسې هم ترلاسه نه کړای شوې. په ټولنیزو رسنیو کې د اباسین سره د شوي چلن بوګنوون کې عکسونه او ویډیوګانې خپرې شوي. مدني فعالانو پرون په کابل کې لاروین وکړ او د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون ته دنده وسپارله چې دا قضیه دې په جدي توګه وڅېړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان سو غاړي به شک چوپ نه
ډیر سخت را باندې تیر یا هر څه کې
یو څه په نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
مشال اړوند تاسو وګورئ درنو اوریدونکو د افغانستان په کندوز کې پر یو روختون د امریکایي ځواکونو د برید له کبله ځپل شوې کورنۍ وای دوی ته د انصاف ورکړل شي. دی وای په دې خپه دي چې د هغه برید کوونکي ته به د مجرمانو په توګه سزاګانې نه ورکول کیږي. دا له هغې رسوده چې د امریکا حکومت په دې اړه خپل تازه رپورت خپور کړ. په رپورت کې ویل شوی چې دا یو انساني تیروتنه وه. ایسوسییټډ خبری اجانس په دې اړه یو لیکنه خپره کړې چې لنډیز یې درته بوریوال کاکړ وړاندې کوي.
د افغانستان په کندوز کې د بیپولي ډاکټرانو پر روغتون لسوي برید ژوندۍ پاتې شوي او د وژل سوو کسانو کورنۍ غوښتنه کړې ده چې دوی ته د انصاف ورکړل شي. دوی په دې ډیر خفه دي چې د هغه برید کوونکو امریکایي ځواکونو غړو ته به د مجرمانو په توګه سزاګان نه ورکول کیږي. زبیب الله نیازی د دې روغتون یو کارکونکی و او د په دې برید کې خپل کیڼ لاس یو سترګ او د ښي لاس یو ګوته له لاسه ورکړی ده. زبیب الله نیازی ایسوسییټډ پریس خبري اجانس ویلي چې هغه برید د بخښلو نه و او دوی په دې اړه انصاف غواړي. نوموړي ویلي دوی فکر کوي چې د دې برید پر کوونکو باید په افغانستان کې مقدمه وچلول سي او د امریکا لخوا انتظامی سزاګانې و دوی ته د منلو وړ نه دي. زبیب الله نیازی ویلي کچیری پر دې کسانو په افغانستان کې مقدمه وچلول سي او د اغیزمن سو کورنیو په وړاندې سزاګانې ورکړل سي نو شای دوی مطمئن سي. اجانس لکه 25 کلن زبیب الله نیازی څو ځله په روغتون کې داخل کړل شوی دی او اوس د هند ویزې ته په انتظار دی او په هند کې به د بیپولي ډاکټرانو لخوا د هغه نور علاج کیږي. خالد احمد د دې روغتون یو بل 25 کلن کارکونکی دی کوم چې په هغه برید کې د ټپي کېدو له کبله اوس خپل شی پښه نسی خوځولی. خالد احمد اجانس ته ویلي چې د دې برید ترسره کوونکي مجرمان دي او باید چې په جیل کې واچول سي او نړیواله ټولنه دي اغیزمنو کورنیو ته د انصاف ورکړه باوري کړي. د امریکا دفاع وزارت د جمعې په ورځ ناوخت ویل چې هغه هوایی برید یو انساني تیروتنه و نو ترسره کوونکو ته به د مجرم نه بلکې انتظامی سزاګانې ورکول کیږي. د کندوز ولایت په مرکز کې د بیپولي ډاکټرانو پر دې روغتون د امریکا په دی هوایی برید کې 240 کسان وژل شوي وو. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نوی کمانډان جنرال جان نیکولسن د مارچ میاشتې په پای کې کندوز ته سفر وکړ او هلته یې پر دې برید بخښنه وغوښته.
امن، مینا او ورورولي
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د ترو او گواهی د پاره دی یو لیست خاورې د پاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدن چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی بیخي غلط.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وې کومه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړې نو بچې نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
مشال ریډیو تاسو وګورئ. درنو اوریدونکو زو وس کوټه په کوټه کې هندوانو او سیکانو یوه احتجاجي مظاهره کړې ده او وایي چې د بلوچستان په حاجی شیر سیمه کې یوه ونه وړاندې له مندر مذهبي کتاب غلا شوې ده، خو تر اوسه بیرته دغه کتاب نه دی موندل شوی. په مظاهره کې شریکو سیکانو غوښتنه کړې چې په کوټه کې یې له کلونو راهیسې تړلې یوه لوی عبادت خانه باید پرانستل شي او دوی ته پکې د عبادت اجازه ورکړل شي. نور تفصیل له کوټې نه د بارکوال میاخیل په رپورټ کې اورو.
حاجی ښار د کوټه ښار جنوب ختیځ لور ته په شاوخوا 350 کیلومتره کې پروت د بولان سیمې یو ښارګوټی دی چې اکثره اوسیدونکي بلوڅان دي، خو له اوږدې مودې راهیسې سکان او هندوان هم په دې سیمه کې ژوند کوي. د اپریل پورې یوویشتمه نیټه په دې سیمه کې نامعلومو کسانو له یوه مندره د سکانو مذهبي کتاب او نقدي روپۍ غلا کړل چې پولیس یې لا تر اوسه په موندلو نه دي بریالي شوي. د شنبې په ورځ لسګونه سکان او هندوان په کوټه ښار کې د احتجاج په توګه سړکونو ته راوتلي وو او په حاجی ښار کې د خپل غلا شوي مذهبي کتاب د مندنې غوښتنه یې کوله. دوی د کوټه ښار په منځ کې د جنا سړک لوی منان چوک د شاوخوا یو ساعت لپاره د موټرو پر مخ تړلی وو او داسې شعارونه یې ورکول. په مظاهره کې شریک د سکانو یو مشر سردار جزبیر سنگ ازادي راډیو ته وویل په بولان سیمه کې په مندرونو او ګردوارو کې د دوی زرګونه مذهبي کتابونه دي، خو دا لومړی ځل دی چې د دوی مذهبي کتابونه غلا شوي دي. جزبیر سنگ وایي لس ورځې وسوې خو پولیسو هغه غله ونیول چې د دوی مذهبي کتاب یې غلا کړی دی. زموږ مذهبي کتاب ګورو ګرنث صاحب له هغه ځایه غلا شوی دی. موږ سوله ییز لږه کیو، خو موږ ته د ژوند کولو حق څه چې د عبادت حق هم نه راکول کیږي. موږ د هغه لپاره سوله ییز احتجاج کوو. سکان وایي په بلوچستان کې د دوی اته عبادت ځایونه یا ګردواري دي چې وایي دوی اوس پکې د پخوا غوندې په لوی زړه عبادت نسي کولی. د کوټې اوسیدونکی یو سکه امرتجیت سنگ وایي په کوټه کې د دوی یوه لویه عبادت خانه ده چې له کلونو راهیسې تړلې ده. وایي حکومت باید دغه عبادت خانه پرانیزي او دوی ته پکې د عبادت کولو اجازه ورکړي. اوس څه ستونزې شته؟ مخکې داسې نه وو. له څه مودې راهیسې تعصب او مذهبي کرکه زیاته شوې ده. اوس چې ګردوارو ته عبادت ته ځو ډارېږو هم، ځکه خلک اوس په لوی زړه عبادت خانو ته نه راځي. زموږ امنیت نه ساتل کیږي، ځکه احتجاج ته راوتلي یو. موږ سخت تنګ شوي یو. د حاجی ښار بازار په شمول د سیبو یو شاوخوا سیمو هندو تجارانو په هماغه ورځ چې مذهبي کتاب یې له مندره غلا سو خپل دوکانونه د احتجاج په توګه وتړل. پولیسو د دوی د مذهبي کتاب د غلا دوسیه درج کړې، خو تر لسو ورځو تېرېدو وروسته هم د غلو په نیولو نه دي بریالي شوي. د لژکیو یو مشر کمیل کمار راجپوت وایي اوس چې د دوی کتابونه غلا کیږي بل ورځ خو عبادت خانو ته هم زیان رسیدای سي.
اب تک نه تو کتابو کا پتا ہے نہ تو مجرم،
تر اوسه نه د کتابونو څه درکسته، نه مجرمین نیول سوی دی او نه زموږ د امنیت څه غم خوړل سوی. نن مو مذهبي کتاب غلا سوی، سبا خو مو په کوټه کې عبادت خانو ته هم خطر پیښیدای سي. زموږ د عبادت خانو او مذهبي کتابونو هیڅ احترام نه کیږي،
کسی چیز کی ریسپیکټ نه ہے.
سکان او هندوان د بلوچستان په اکثر سیمو کې لسګونو کلونو راهیسې ژوند کوي، خو وایي چې په دې وروستیو کې ژوند، کاروبارونه او مذهبي عبادت ځایونه د پخوا د خوندې نه دي. وایي په وروستیو کلونو کې ګڼ شمېر هندو تجاران د وسلو په زور وتښتول سول او د پیسو په بدل کې راخوشې سول، چې وایي له امله یې د سکانو او هندوانو ځینې کورنۍ د پاکستان نورو ښارونو ته کډه شوې.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال اړتیا تاسو غواګي درنو اوریدونکو د خبرونه اخری رپورت په لور ستاسو پام را ګرځوم او د لپاره زو پکتیا ولایت ته. د لوی پکتیا د زدران میشتو یو لوسو ولسوالیو مشرانو او مخورو د سولې او ثبات په نوم یوه نوی شورا جوړه کړې ده. د شورا مشران وای دوی دا ګام په یادو سیمو کې د امنیت د ټینګولو د حکومت سره د همکارۍ او د خلکو د غوښتنو د وړاندې کولو لپاره اوچت کړی دی. نور تفصیل به د نجیب الله لوخیل په رپورټ کې واورو.
د لوی پکتیا د زدرانو قوم مشران دنیا عالمان او اوسیدونکي وایي چې په خپلو سیمو کې به د ورانکارو فعالیتونو مخه نیسي او د افغان حکومت سره به د سولې او ټیکاو په رامنځته کېدو کې مرسته وکړي. دوی په خوست کې د یولسو زدرانو میشتو ولسوالیو د سولې او ثبات شورا په پرانیست غونډه کې وویل چې په یادو غرنیو سیمو کې به د پوهنې پرمختیا، د نوي نسل روزنې، بیا رغونې او د قومونو ترمنځ د یووالي لپاره کار وکړي. د مجاهدینو د ملي یووالي اسلامي شورا مشر مولوي سردار زدران د سولې او ثبات شورا د مخو په تړاو داسې وویل:
دغه شورا به انشاءالله لویه کچه کې دلوی پکتیا د ولسونو لپاره په ګاډه باندې کار کوي، د اتحاد او اتفاق لپاره، د امن لپاره او د سولې لپاره، په خاص ډول به د افغانستان د موجوده نظام نه ملاتړ کوي تر څو وکولای شو د یو متحد افغانستان لپاره په ګاډه باندې کار.
د زدران میشتو ولسوالیو د سولې او ثبات شورا مشر مارک زدران وایي چې دوی نه یوازې د حکومت او سیمهوالو ترمنځ اړیکې ټینګوي، بلکې د دوی په ساحو کې پر جنایي جرمونو هم ناغه لري او غواړي په دې توګه په هغه ځای کې د ورتلونکو خلکو ژوند او مال خوندي وي.
دی خوست نه دی ګردیزه پیرا، دی خوست نه دی پکتیکا ورګون ولسوالۍ ته راځي کی ما د زدران خوره دو کومي بندې ډېر ستر ستر لارې دي. کچا په لار کې غلا وکړه او چاته چې مشکل ورسول دي دغه بکیر سوینوي او پنځه لکه ریپی به جرمنان.
د زدران یو بل تر قومي مشر وای چې د حکومت نه ملاتړ د ځوان نسل لپاره د کاري فرصتونو برابرول د دوی د پراخ شورا د تګلارې مهمې موخې دي.
د زدران دغه شورا د دغه لپاره جوړه شوې ده چې دا به د دولت سره خبرېږي، غلط سړی به موږ خپل خاورا کوم پرېږدو او د غلط سړی و ملاتړ نکو، د خپل حق نه به دفاع کوو، د خپل نسل لپاره به آل زال کوو او پروژه به غواړو. خو ټولې دغه غوښتنې دي دغه شوراګانې چې جوړېږي د یو خیر د ښېګړې لپاره جوړېږي دا کار به کوو.
د یادونې وړ ده زدران قوم د خوست، پکتیا او پکتیکا په ولایتونو کې یوولس ولسوالۍ لري چې ډېری غریزي سیمې دي. که څه هم څو کاله وړاندې په دې منطقو کې ځینې وخت امنیتي پېښې رامنځته کېدې، خو اوس یې تر ډېره امن خوندي دی. زدران میشتې نیوکه کوي چې په یادو سیمو کې د ښه امنیت او د خلکو د لیوالتیا باوجود هم حکومت ورته لازمه پاملرنه نه ده کړې.
Ah
پر لے چراش نو پٹولو تنو نوراشی پر لے چراش نو پٹولو تنو نوراشی ستاد دیدن Mm-hmm.